زیان ندی تر لاسه کړی زکه چې زه کله د افغانستان رااله په پاکستان کې پېښور کې ماجر سم پېښور خپل د موسیقي ځای دی هلته شایسته شایسته هنرمندان ما سره مخامخ سول ش کمپوزیتوران ش موزیشنان هلته وو ش بهترین شاعرانو یعنی زه چې کله د افغانستان رااله اول ما دا محسوسول چې کدايس زما هنر ته به زیان ورسیږي کدايس چې زه د هنر د دګر نو روسه پاته سم مګم ډیره زیاته خوشاله یم چې زه نور هم مخ په وړاندې ولاړم
مغمجان په خو تاسو چې به سندره ویلې تبن ستونزې به ډیر وي ځکه اسانتیاوي نه وي او نوي جدید آلات نه وو مګر اوس چې جدید دنیا د کمپیوټر راغلی دی د موسیقي نوي آلات راغلي دي او سندرغاړي هم بيخي زیات شوي دي څه فکر کوئ چې پښتو موسیقي مخ پر وړاندې روانه ده کنه د زوال پر خوا روانه ده
رښتیا خبره ده چې دنیا مخ په وړاندې ده نن سبا ګورو چې کمپیوټرایز موسیقي هر شی کمپیوټرایز شوی دی حکم خوان چې په لایف موسیقي کې ده کوم خوان چې په خوا سبتو کې او ریکارډینګ کې او هغه خوان په د کمپیوټرایز کې نه سزا کې ده هر شی په کمپیوټر باندې جوړی د اونرمن هغه اصلي ژغ یا هغه اصلي استعداد نه معلومیږي چې ساوس دغه ژغ خپل دی دی کپړه دی دی نو دوی دغه کمپیوټر په واسطه جوړ کې دغه بیسوري کمسوري ټول لمینځ یو سی اوس نو ټول دنیا اوس اونرمند سره ته چا اوس پته نه لګیږي چې اصلي اونرمن څه قسم ده او زما په نظر چې لایف سندري ویل مشکله ده هر څوک نسی ویلای او زه الحمدلله زه خپل سندري ما ده اولم لایف سندري ویلې او اوس هم تقریبا زما سندري سید چې کمپیوټر ما سره مرسته کوي خو هغه سم مرسته نه رسېږي چې زما आवाज یا بیسوري او دا شین زما د आवाज نه او باسي ځکه چې زه خپل आवाज کې مې ان شاء الله دغونه زې استعداد لرم دغونه قدرت دی زه اوس هم کوشش کوم چې خپل موزیک ټول لایف وساتم
نغمه جان اوس خپل د موسیقي په دنیا کې مشهور یو خپل ته شاعر هم او د شاعر په حیث دی کم خلک پیژني د شعرونو یو ټولګه د ډیر کلونو په خوا د ماته هندار په نوم چاپ شوی و بل شعر ټولګه مول نه درغلی
ولاده بهسي مصرفیت په واجب باندې چې زه ډیره مصروفه یم بل ټولګه می کڅه هم تیار ده بیخي تیار ده نو په دې لاندو وختو کې ان شاء الله وې خپل مینوال ته به وړاندې کوم نو په هغه کې هم مختلف غزل دي نو کوشش میکړی ده زما څنګه چې خپل د شاعری سره ما د ماشوم ته په مینه درلوده نو اوس هم ډیر وخت ورته نه لرم چې شعرونو باندې کار وکم ځکه چې ډیر وخت می موسیقي ته ورکړی دی
نغمه جان تاسو پوهیږئ چې زموږ په ټولنه کې ښځه تر اوسه پورې لا مظلومه ده زموږ د کمو شاعرانو او ښځینه شاعرانو په شعرونو کې ښځینه احساسات بیان شوي دي ستاسو شاعري چې مال وسته د پاغه کې دغه شان کم دي چې پاغه کې د ښځو احساسات د ښځو مظلومیت انځور شوی ستاسو به نورو میرمنو شاعرانو ته وینا شوی چې هغه باید د خپل د ژوند ناخوالې په خپل شاعري کې او په خپل ادبي پنځونو کې انځور کړي
صحیح خبره ده سیده چې زما په شعرونو کې ښځینه احساس به کم وي خو په مجموع کې زما ټولنیز احساس ده یعنی هغه ناخوالې چې زموږ په ټولنه کې ده هغه ما د یو شاعر په صفت بیان کړی دی نو د شاعر احساس دی نه او یو ښځه باید ونه مایوسه و نه اوسېږي همیشه باید موږ کوشش وکړو چې خپل د دې ناخوالو سره مبارزه وکړو مخ په وړاندې ولاړ شو کدومره مایوسه اوسېږو په ټولنه کې نو زموږ پرمختګ نسو کولای زه د هغه شوز له جملې څخه ما چې همیشه د ناخوالو سره مبارزه کوم ماته نه منم همیشه کوشش کوم چې بس ځان د ټولو نه ولړ وګنو البته په نارینه باندې همیشه کوشش کوم خپل ځای می پیدا کړی دی چې زه هم د یو انسان په صفات یو شزه یم مګم یو شزه په ټولنه کې تاسو پیری لکه یو مرغی غونډه ک نارینه د مرغی یو وزر د شزه بل وزر دی کله یو مرغی یو وزر ماتي هغه نسیال وتلی د ار نارینه شاته د هر ټولنی شاته چې کامیاب ټولنه یې کامیاب نارینه یې کامیاب کورنۍ د شزې لاسلی نو زه هم د یو شزې په صفات زبا په شیرو کې ستا خو کدايس لږه متاغ په مجموع کې ټولنیز احساس په هغه کې ستا
او مطالعه تم وخت باسي په دغه خپل ستړي او د مسافرې په ژوند کې مطالعه تم وخت باسي کنه
کوشش کوم چې بازي مطالعه وکم خو تاسو یقین وکړئ چې زما مطالعه مزغه نو زما تقریبا د شیری کتابونو سره زیاته مینه لرم چې زه کله کښې نه مطالعه کوم زه شیرو کتابونه مطالعه کوم چې زه یو سندره جوړوم دا غ سندره د پاره یو ښه شیر انتخاب کوم.
او ورستی پښتنه مې داده په ګران هیواد افغانستان کې نوې حکومت راغلی دی، څومره هیله منه یاست په وطن کې تلپاتې سوله او امنیت راسي او په بهر کې کوم افغانان اوسېږي ستاسو په شمول او هغوی خپل وطن ته ورستانه سي؟ آیا تاسو پلان لرئ چې نور دغه ستړی ژوند پای ته ورسوئ او په خپل ګران هیواد کې دایمي ژوند ته دوام ورکړئ؟
دا نه یوازې د اوسني حکومت نه، پخواني حکومت نه مو هم دغه هیله وه او زموږ د ټولو خلکو د ټول افغانستان دغه هیله وه چې افغانستان ته باید اول شی چې ضروري ده امن ده. د امن نه بغیر زموږ وطن مخ په وړاندې نه ځي. نو اوس هم د دې نوي حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې باید په اول قدم کې زموږ وطن ته زموږ خلکو ته امن راولي. امن چې نو هغه ټولنه په خپل مخ ته ځي، کار هم پکې پیدا کیږي. امن ډیر ضروري شی ده. انشاءالله خدای دې وکړي چې امن راسي. ځوانان که د بهر ملکونه زموږ ځوانان نه راځي، دا اوس هم زموږ افغانستان کې ډیر بااستعداده خلک موږ لرو. هغوی ته د درس زمینه مساعد کړي، ښځو ته، پیغلو ته، ځوانانو ته دوی دې درسونه ووایي. یوازې خو د انګلیسي ژبې په ویلو کې خلک ډوډۍ نسي پیدا کولای. یعنی مطلب دا چې باید موږ خپل ژبې ته هم رشد ورکړو، نه باید په خپل وطن کې هم داسې کارونه باید وکړو چې بهر ملکو ته موږ باید ضرورت خو نه لرو. اوس افغانستان ډیر صنعتي وطن دی، ډیر موږ هر څه لرو. زموږ غرونه د لالونو خزانې، زما وطن د لالونو خزانې شاعرانې صفت کوي. نو موږ د لالونو خزانې لرو، خو زموږ په وطن کې اوس دغه نه څوک نشته چې په هغه باندې کار وکړي. نو زه هیله مندم یا د بهر نه یا د هر ځای نه چې راځي خلک کار دی وکړي، زموږ وطن ته دی، زموږ وطن دی باید جوړ کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. لطیف بهاند چې په ادبیاتو کې ډاکټورا لري، په افغانستان کې د روسی ادب یو لوی ژباړن دی. د تولستوی جنگ او سوله ناول، د داستایوفسکی قمارباز ناول او د دایوس د شولوخوف د آرام دون ناول پښتو کړی دی. شولوخوف د آرام دون په خاطر د نوبل ادبي جایزه یو ده. له ډاکټر بهاند سره د شولوخوف د آرام دون او د دې اثر د ژباړې په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ډاکټر لطیف بهاند وای
باید توایم چې د جګړې او سولې ناول تر ژباړې وروسته زه وزګاره کیناستم او پرختیا هم دا بل اثر باندې دا د څلور پنځه کاله کېږي کار روان دی. د دې بل اثر یا د آرام دون ژباړه تر هغه لا پسې ګرانه ده، ځکه آرام دون زیاتره ډیالوګونه د روسي ژبې په یوې لهجې لیکل شوي دي. داسې وانګیري چې زموږ د پکتیا یا د جنوب د سیمې په یوې لهجې لیکل شوي، خو د ناول کشش د هغه نږدېوالی زموږ ژوند او هیواد ته د موضوع او ژبې له پلوه بیا کار آسانوي. که په لنډه توګه ځواب وایم، ژباړه خلاصه ده، اوس یې زه بیا بیا لولم. هلته ځینې داسې اصطلاحات او خبرې دي چې زموږ په ژبه کې نشته، یا ځینې پوځي نمونه دي، یا د ځینې د لوښو او وسلو نمونه دي چې موږ یې خپله ژبه کې نه لرو.
ډاکټر صاحب بهاند، دا راته وایست چې دا کتاب څو کلمې دی یا څو مخه دی؟
کتاب پښتو متن کټ مټ لکه د جګړې او سولې په شان 2800-2900 مخ کېږي. روسي متن په عادي حروفو کېدای شي 2000 مخه وګڼو. کتاب میخایل الکساندرویچ میخایل شولوخوف لیکلی دی. میخایل شولوخوف په 1915 کې پیدا شوی. په روسیه کې یو قام پروت دی چې اوږد تاریخ لري. دا قام د قزاقانو په نام یادیږي، نه قزاقان، قزاقان. که څه هم په فارسي او پښتو متنونو کې پخوا چې دا کلمه راغلی، هلته کټ مټ لکه د قزاقستان قزاق په نام راغلی، خو اصلا دا قام یو جدا قام دی. دوی د روسیې او دغه راز په پولند، په اوکراین، ننی اوکراین کې چې پخوا د روسیې یوه برخه وه، په ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو کې داسې خلک وه چې د جګړې، ازادۍ غوښتنې، داسې سیالیو، ناندریو، تورو وهلو د دغه دنده یې درلودله. د دربارونو ساتونکي وه، د هیواد د بریدونو یا سرحدونو ساتونکي وه. دوی داسې یو څوک وه، او اوس هم په روسیې او اوکراین کې شته دي. دوی د روس په امپراتورۍ کې او د روسیې د 1915 پنځم ولسم او وروسته کورنۍ جګړه چې تر کمونیستي انقلاب وروسته پیل شوې ده او کلونه کلونه دوام درلود. د سره پاوز او سپین پاوز په جګړو کې دوی ځانګړې ونډه درلوده او دا میخال شولخوف خپل یو کذاب دی
په قومي لحاظ.
دای د دوم د سیند په څنډو کې اوسي، همالته ژوند کړی دی او دغه د آرام دون داستان هم د آرام دون د سیند د غاړې له یو کلي تاتارس کې نه پیل کېږي.
ډاکټر صاحب، لطیف بهند دون خو د یو سیند نوم ده، لکه والګا په روسیه کې مشهور سیند دی او موږ خو د آرام صفت لکه وایو آرام بحر، یعنی بحر الکاهل چې اوبه آرام ښکاري شي. آیا دا آرام دون هم همدا خصوصیت لري او کنه دا څه چل دی چې د آرام صفت هم ورسره شته؟
آرام دون د بل هر سیند په شان، ځینو ځایو کې آرام، ځینو ځایو کې مست او طوفاني دی، غاړې لري. ما کتاب د پاریس سریزه لیکلی هلته په مفصل د دې سیند تاریخ راغلی دی. خو اصلي خبره ده چې د کتاب قهرمانان او خپل شول خوف دغه سیند ته په کتو سره د آرامۍ احساس کوي. هماغسې چې زموږ لوی شاعر سلیمان لایق په چونغر کې دښمني ویني، دوستي ویني، عظمت ویني، پرتم ویني، ښکلا ویني او نور نور، شول خوف
د چونغر په لمنو کې د آرامش احساس کوي، فکر کوي چې هغه یوه پناهګاه ده.
دغه لیکوال او دغه قهرمانان د دون په لیدو سره همدغسې د خوښۍ، د غم، د آرامۍ، د پرتم او هغه اورنۍ مینې چې په دې داستان کې راغلی د همدې سیند په غاړه تیریږي، نو ځکه آرام نوم پریښی دی. همدغه سیند تر څنګ څومره آرامۍ احساس کوي، شولخوف د کتاب یو قهرمان د خولې لیکي چې څومره جګړې نه ستړی شوی یم، کاشکې چېرته لرې د افغانستان په غرونو کې وای او هلته مې د آرامۍ احساس کړی وای.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره کوله دا د وینم دی او ریدونکي خو دی نه ویني چې ستونه دی ډاک شو. خیر، دا به خبره پکې وکړو. ما څو ورځې مخکې یوه مقاله لیکلې وه او په هغه کې مې د افغانستان د سولې د کلونو ځینې خاطرې لیکلې وې. ضمناً مې لیکلي وو چې په کندوز کې د سولې په کلونو کې یو پولنډی اوسېدو انجینیر و. دی د اروپا جنګونو، دوم نړیوال جنگ او مخکې د اروپا کشمکشونو دومره پتنګ کړی و چې له اروپا راغلی و او د کندوز په واده ښار کې اوسېدو او دلته مسلمان سو او دلته واده وکړو، دلته اولادونه و او هیڅ وخت بیا هغه جګړه ماری اروپا ته د تلو ارزو ونه کړه. نو یو چا راته لیکلي و چې کله مې دا شی ولوستو نو ژړا راغله چې یو وخت موږ دومره په سوله کې اوسېدو چې نورو مو د سولې ارمان کوو. او ګویتې هم وایي ډاکټر صاحب تقریبا 200 کاله پخوا وای هغه شرقي دیوان لري کنه، په هغه کې وای چې راځه چې شرق ته سفر وکړو، دلته حکومتونه رنګیږي او تاجونه ماتیږي او جنگونه دي، راځه آرام شرق ته سفر وکړو. او په هغه وخت کې په اروپا کې انقلابونه وجود و. نو د سولې خدا کمالی شاه صاحب د دې ناول قهرمانان خو دې یاد کړل چې قزاق قوم سره تعلق لري. د موضوع په ایسه کې اوسې وست،
موضوع هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي په دا څو دیرش کلونو کې، موضوع هم دغه ده. اول د روس او د اتریش، د روس او د پولند اوله یا لومړنۍ نړیواله جګړه، د روس د 1917 کال انقلاب، په روسیه کې کورنۍ جګړه، په روسیه کې د سوسیالیستي نظام جوړېدل او په همدغه لاړ کې د وژنو، وهلو، غچ اخیستلو هغه څه چې په افغانستان کې تیر شوي دي. دا په دې معنا چې د یو بل وژل، غچ اخیستل، د کورونو سوځول، د عقایدو له مخې د نورو وژل،
د عقایدو له مخې د نورو وژل مطلب دا دی چې ته پلانې نظریا لري نو وژل
پکار دي، ګوند غړی بل ته په لاس ورسي وژنه دي جای په ځای. هغه یو دوه همصنفیان دي سره مخامخ شوي، هغه یو نیولی بل یې وژنی وای. ګورم او تا خو څونه په یو ټولګي کې سره ناست و، ته خو پوهېږې چې زوی لرم، لور لرم، ښځه لرم، وای نه نو ته چې زموږ د عقیدې مخالف د ژوند حق نه لري. او د جګړې هغه وحشت د کورونو د سوځولو د پاتشویو درمندونو د کاروندو د سوځولو او د رسیدلو کاروندو پات کېدل ځکه زلمیان ټول جګړې ته روان د زرګونو کونډو پات کېدل د میلیونونو او هممهاله د ګوندي سیالیو او د واکمنو کړیو ترمنځ د سترو توتیو تاریخ او له دې ټولو سره په دې کې د همغه لومړۍ پاڼې نه تر آخرې پورې د یوې اورنۍ مینې اتل
دا اتل ملخوف غوندې نوم نو
کورنۍ نوم ملخوف دی ګریګوري ملخ گاونډي میړو خځې د دې مینه ده نو دا لومړی ورځ نه چې دا د جګړې ور پیل کیږي تر اخره اتل ژوندۍ پات کیږي ګریګوري خودته چې نه پات کیږي مور پلار کورنۍ
هر څه په جنگ کې لا لاس ور کوي ډاکټر صاحب بهان
هغه مینه هم
ډاکټر صاحب بهان تاسو دوا شاهکارونه ترجمه کړی دي د روسي ادب او دواړه ناولونه دي دواړه تاریخي ناولونه دي دواړه حماسي آثار بللی سو او پاینل کې دواړه اجتماعي آثار بللی سو دواړه له جنگونو سره ډیر تعلق لري نو یو څه مشابهتونه هم پکې شته خو طبعا په سبک کې به ډیر فرق په ترس کې د تولستوی د فکر او قلم عظمت خو ښکارا دی خو د دې د ناول لیکنې په طریقې باندې اعتراضونه هم کیږي خصوصا په جګړه او سولې کې وایي چې کله کله تولستوی د ناول لیکونکو له دریز راخکته سي او بخې د مقاله لیکونکو او د مبلغ دریز خپل کې او تقریر شروع کې ناول د جنجال لري د ناول بل جنجال خصوصا چې افغان لوستونکو ورسره مخامخ شوی دي نه پیغام تاسو ته به هم د خبره چا کړی کنه وایي نمونه دومره ډیر دي چې د موږ نه حساب رکسي چې دا اوس څوک دی سلګونو نمونه یعنی په جګړه اصول کې هغه د انسجام یو مشکل ستاسو په هر حال ډیر خور ور د اثر د تخنیک په لحاظ او د سبک په لحاظ د شولخوف دغه شاهکار د تولستوی دغه شاهکار سره څنګه مقایسه کوي
جګړه اصول اساسي موضوع د معنویت د خیر او شر د خدای د رڼا د تیارې د ظلمت کلا مینی موضوع ده سره ټول چکرونه لیکوال دا نه پټی چې هغه فلسفه توضیح کوي کرکتون کې وایي چې کله کله دغه خېګونو کې دا راوړي چې هغه فنزوس مخه یو شیلی کې هغه اصلي اتل پاتې خو نور موضوعات راچېلي خو دې مهارت په دې ده چې الټ ډیالوګ داسې برابرې چې هغه اتل بیرته خپل موضوع ته راکاږي خو د دون ژبه لکه ما چې ویلې د ساده کلیوال انسان ژبه ده الته شاهی فرمانونه د فلسفو چیرنه د فلسفي مکتبونو چیرنه نشته خو آرام دون په شاعرانه ژبه لیکل شوی دی لکه مرتاسی فولکلور چوی ژبه خواګه روانه تر درې زره پورې تشبیهات پکې کارول شوی دی د اتلانو لشمیره په جګړې او سولې کې د 500 په شاوخوا کې 500 اتیا دلته لزرو زیات دی ځکه ټول ملت پکې راګړ دی تر 200 پوری د رنگونو یادونه پکې کیږي چې دا ژباړون کې ته یو ډیر ستره ستونزه ده
یا دینن سبا په اصطلاح
ننګونه ده خو اساسي جوړښت هماغه جګړه ده لکه تاسو یادونه وکړه هلته څلور کورنۍ دي دلته څلور کورنۍ دي هلته هیواد پالنه په اوج کې ده او دلته تر حد نه زیاته چې که سره پوزونه دی او سپین پوزونه که عادی خلق دی که نور دی منس که نور دل را جوړیږي په قوت سره انسان احساس کوي چې خپل وطن ورته ګران دی او لکه دی بل هر سیاسي بهیر په چیر په هر ډل کې یو شمیر خلق په آگاهانه توګه د نورو د غولولو هڅه کوي چې دلته هم لیکوال په ډیر هنري ډول هغه کسان ښکاره کړی دی لکه هماغه شان چې جګړې په سولې دا خبره مې ځکه وکړه چې لیکوال هڅه کوي وخی چې دغه غچ اخیستل چې دوی یو بل نه کوي دا یو بیهوده کار دی او دا د دوی د نه پیژندنې له خپل ټولنې نه له خپل هیواد نه له خپل خلکو نه او په خپل ایدیالوژۍ د نه پوهېدنې له کبله کیږي نو د دې لپاره چې په بشپړه توګه څوک پوه شي باید ناول ولولي
ډاکټر صاحب بهاند دا ناول البته د سیملمیشي چې افغانانو ته لوستل لا ضرور دي ځکه چې دوی له حالات سره ورته دي او د دوی له مشکلاتو سره شولخوف دا ناول د ستالین په زمانه کې ولیکه او د ستالین په زمانه کې د وقدر ول سو و نازول سو وستایل سو. او د ستالین دوره د شوروي په تاریخ کې وداسې دوره یادی شي چې د افکارو تنوع ته پکې اجازه نه و، ازغم پکې کم و، حتی د کمونیست ګوند ډیر مشران او ډیر غړي په وړو خبرو باندې اعدام شوي دي. نو د شولخوف د دې ناول چې تاسې کوم تصویر وړاندې کوئ دا په حقیقت کې د جنګ ضد دی او یو وسیلې لوری لري، یو د فکر یو وسعت او د تحمل او برداشت یو مفکوره وړاندې کوي. نو څنګه دغه ناول هغه نظام ته د منلو وړ و؟
اول خو باید ووایم چې ستاسو د نظر په تایید زه کله کله یو نیمه جمله یا پاراګراف چې ډېر خوند راکي به خپله پاڼه کې پورته کوم. چې یو ورځ یې استاد شپون ویل چې یاره دا به دا جمله به فکر نه کوم چې د آرام دوني، خو خبره په دې کې ده چې د نورو پیښو او د نورو شخصیتونو په ډله کې ستالین هغسې چې لازمه ده چې اوس ما څوک تورن نه کړي هغه هم چا نه ده پیژندلی. ستالین لکه د ځینو نورو مستبدینو په څیر د ډېر لوړ هنري ذوق خاوند و. هغه که په سلګونو هنرمندان او لیکوال پولیګون ته لیږلي همداسې په زرګونو نازولي دي. داسې ویل کېږي چې د شوروي د واق په زمانه کې ډېر بېسارې فلمونه او ضد شوروي یا د شوروي د ټولنې د تصویر خورا غوره چې دوی ته ګوتنیوای پکې ده فلمونه به د ټول خپله کتل بیا به ویلې چې دا اجازه شته که نشته.
د شوروي سینما ډېر لوی شاهکارونه د په وخت کې تولید شول.
نو کله چې په 1928 کال کې د کتاب خپرېدل پیل شول او بیا په بشپړه توګه لومړی ټوک خپور شو، کتاب د خپله لوستی دی یا یې لوسته. نو د کتاب داسې ژبه ده چې مستبد او غیر مستبد به ټولو به خوښېږي. اول ته تصویر داسې ورکوي چې هر ډله قتل کوي، هر ډله مخکې ما چې ویل ارمانونه لري، خو هغه سړی په دې کې دومره زغم او شامت خودلی چې د شوروي د وخت ټولو ښه جایزه یې شولخوف ته ورکړې ده. او کیدای شي یو علت همدا وي سره دغه چې په زرګونو د ګوند غړي پلګونونو ته مرګ ته واستول شول. خپله شولخوف هم د شوروي د کمونست ګوند یو ډېر لوړ پوړی غړی و. دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي خاینین دي، دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي ملایکې دي، دغه مفکوره چې د نورو عقایدو ته باید سپکاوی وشي دام زیاتره د بیرته پاتو ټولنو خبره ده. نو په شوروي کې په هغه وخت کې ډېر پوه رسېدلي او نومیالي پوهان و کارکتونکي وو، هغو ټولو دا ارزولی او خپل نظر پرې څرګند کړی. مهمه دا ده چې شوروي د هغه وخت 200 میلیونیزه یا 250 میلیونیزه ټولنې د کتاب ډېر ښه هرکلی کړی دی او ستالین په دې پوهېده. ستالین په داسې وخت کې د کتاب لومړی ټوک ولوست چې کورنۍ جګړه روانه وه، دوی د کمونیزم د جوړولو خبرې کولې او د دوی په وینا ټوله امپریالیستي نړۍ اروپا او امریکا دوی ته د سپین ګارد تر عنوان لاندې خلک رالیږل. نو د دغسې یو اثر پیدا کیدل چې په هغه کې د دښمن تصویر او پر ځان انتقاد خپرېدل ډېر هرکلی شوی دی.
ډاکټر صاحب لطیف بهند، شولخوف په 1940 کال کې مړ شوی دی او ګمان کوم د پسرلي موسم و. نو دای چې مړ سمای خبر واورید په هغه وخت کې او په ده باندې تبصرې وسوې چې په ده باندې شک دی چې دا د آرام دون د لیکلی په شک کې یوه خبره دا وسوه چې تاسې مخکې اشاره وکړه چې د دې ناول اول ټوک په 1920 کلن یا 22 کلن و چې دې ناول لیکلی پیل کړی دی. او تاسو د دې ناول د ژبې د سبک د شایست تعریف هم وکړو. دا لږ خبره معلومیږي چې یو سړی دی په دې عمر کې شاهکارونه کې په دنیا کې داسې سوي دي. د آرتر رمبو فرانسوي شاعر په همدغه 20 کلن لا نه و چې ګمان کوم خپل شاهکار یې ولیکه. یوغوی بیا وروسته هم چې په کم عمر شاهکار لیکلی دی وروسته هم لیکلی دی. د ده په کیسه کې ویل چې د ده تر ټولو مهم کتاب همدا دی او وروسته بیا مهم څه نه دي لیکلي او په دې باندې په ده باندې دا شک کیږي. د دې شک په کیسه کې اوس خو شوروي نسته او په روسیه کې به دي یغه وخت ډېر حقایق افشا سوي څه ویل کیږي اوس
په دې اړه چې آرام دون د شولخوف نه دی په زرګونو مقالې لیکل شي. وروستي حقایق چې بالاخره معلوم شول هغه دا دي چې د کتاب قلمي نسخه پیدا شوې د معاصرې ټکنالوژۍ په مرسته هغه ارزول شوی او په هر مخ جن اره کرخه کې د اصلاحات او د بدلون راوستو د کلمات او د بدلولو نه کې د شول خو په قلم دی په امر اندازه چې جن کسان یا جن کرکتون کې د همدغه دلایل له مخې چې ځوان دی یا بل اثر نه لیکلی په نړۍ کې د فکر کوم شکله شاهنامه ولیکل سوه فردوسي بله شاهنامه هم نه ده لیکلې
خو شاهنامه یې په شل کلنۍ کې هم نه ده لیکلې تاسې به فردوسي
بس رنګ بردم در انسالی سي
او فردوسي له شاهنامې نه وروسته
بله
وفاتی شي پسې یعنی دا د ژوند وروستی شاهکار ده
د دې نمونې چې ډېرو خلکو ډېر لوړ اثر لیکلي بیا یې تر هغه اثر نه دي لیکلي خو شلخوف لنډې کیسې ډېرې لیکلي دي یا نور تر دې نه کم کې خو اما خبره ده چې د روسیې د شوروي تر ړنګېدو وروسته هم داسې کوم کرکتونکی یا دعواګر پیدا نه شو چې ثابته کړه چې دا اثر د بل چا دی او بل دا ژوندی والته چې دا خبرې را پیدا شوي او دا څو لسیزې د خبرو دوام درلود اصلي خبره داسې دی چې وایي د دې مور بل مېړه چې د دوی کره و یا ژوندې کوه هغه وخت دی کم کای و کیدای شي لیکوال هغه یې
د شلخوف مور
د مور دوه مېړه یا ملګری هغه په دې معنا چې وایي چې هغه سړی د حزب لخوا تکفیر شوی و مواد راټول کړي و او ده غوښتل چې په یو مستعار نوم د خپل اثر چاپ کړي د کمکی زلمی نوم یې ورته غوره خو وروسته کره کره دا نظریات رد شول او دغه د قلمي نسخې شته دي هلته دا ښیي چې دا د شلخوف لیکنه ده
شه یعنی هغه څوک چې شک کوي هغوی وایي چې دا به ممکن دي د دې پلندر اثر یې
بله بله
ډاکټر صاحب بهاند په پښتو کې د شلخوف ځینې قصې ترجمه شوې وې ما لوستې وې خصوصا یوه قصه یوه که نوم غلط نه کمه د سړي نصیب نومېدو او عالي قصه وه او البته نورې هم وې
روسی متن د انسان سرنوشت دی
ترجمه یې هم دا وه د سړي نصیب په پښتو کې د ده نور څومره اثار ترجمه شوي دي تاسې معلومات څه دي
زه په دقیقه توګه معلومات نه لرم خو ښاغلي نادر جلالي د ده ځینې اثار ژباړلي دي چې یو زما یادېږي چې خالدار یا خال نومېږي
دا خال خوم دیده یو ډیره مشهوره قصه ده ډاکټر صاحب بهان د تاسو پیسې کې خبرې وکړه آرام دن به ډیر وخت در نه خېسې د دوه دو شاهکارونو چې ترجمه کړیم دي پرته نور څه کړی دی او په څه لګیا یاست یا څه غواړی چې وکړي
پرته لدی یو ډی کولای ناول ګوټه چې ناشنا لیک نومېږي اصلا دغه نوم د ناشنا خزی لیک دی ما د موزنیت د پاره یوازې ناشنا ډیر کولای د ادبیات لري هغه وشبړه د داستایوفسکی د قمارباز چې یو نړیوال شاهکار دی هغه مې وژباړه او د دې تر څنګ کله نا کله تورو سره لوبې کوم یو نیم شعر ولیکم او هغه کتابونه چې په تیرو کلونو کې دلته په پښتو شعر د لایق په شعر دوه اثره نوی روح او پښتو ادب کې د طبیعت انځور د کاروان صاحب په شعر د نغمو په باغ کې د نورو ډیرو ځوانو شاعرانو په کتابونو ځینې مقدمه یا لیکنی دغه راز د ځینو فلسفي مقالو ژباړه ده نو ټول زما ذهن ته نه راځي یعنې په څلېرویشت ساعتو کې پنځه ویشت ساعته مصروفه یم